アサヒラジオ。
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې یو ښه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو دوله ساعته پر لفظي خبرونه له همدې شی به پیل شوي. زه نور یاس نوري یم او د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پای ته ورسېدي. نن د چهارشنبه ورځ د 1404 هجري لمریز کال د قوست میاشتې 15مه ده چې د 2015 میلادي کال د دسمبر له 14 سره برابره ده. په دې خبرونه کې اورئ چې د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون وایي چې د روان میلادي کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی دی. د غرض د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له روسي مشرانو سره په خبرو کې د سوریه د بحران د هواري په اړه یو ګډ درسته ورسېد. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ملداویا د هوایي چلن ادارې پرون تایید کړ چې د دوی د هغې هلیکپټر یو پیلوټ د طالبانو په ډزو وژل شوی و چې په نومبر کې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې سیمه کې بیړنۍ ناسته کړې وه. سپینه ماڼۍ وایي د سعودي عربستان په مشرۍ د څلور دېرشو هېوادونو د ائتلاف د مبارزې تمرکز به یوازې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې نه، بلکې تر هغه به پراخه وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر تایید کړ چې د دسمبر په 13 نیټه به په نیویارک کې د سوریې د بحران په اړه خبرې کیږي. پنټاګون د امریکا کانګرس ته په یو راپور کې ویلي چې د 2015 میلادي کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی دی. په دغه راپور کې چې د سیشن بی پورز خبر شو، ویل شوی چې وسلوالو مخالفینو په دې موده کې بریدونه لا ډیر کړي او افغان امنیتي ځواکونو د لا ډیرې مرګ ژوبلې سره مخامخ شوی دی. په راپور کې ویل شوی چې د روان 2015 میلادي کال د جنوري له پیله د نومبر تر 15مې نیټې پورې د 2014 میلادي کال د همدې مودې په پرتله د افغان امنیتي ځواکونو په مرګ ژوبله کې 20% ډیروالی راغلی دی. دغه راز په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمپل پرون وویل چې داعش ته وفاداره کسان هڅه کوي د افغانستان ختیځ ښار جلال آباد کې یو سیمه ییز مرکز جوړ کړي او د ده په وینا له سوریا او عراق څخه بهرني جګړه مار ورسره یوځای کیږي. د ملداویا د هوایي چلن ادارې پرون تایید کړ چې دوی د هغې هلیکپټر یو پیلوټ د طالبانو په ډزو وژل شوی و چې په نومبر کې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې سیمه کې بیړنۍ ناسته وکړه. چارواکي وایي 55 کلن پیلوټ اولیګ ګروزا پر ځیګر څلور مرمۍ ویشتل شوی و. ویل کېږي د دغه پیلوټ مړی به اوس په افغانستان کې د جرمنانو په یو روغتون کې دی، ډېر ژر ملداویا ته یوړل شي. د ملداویا سرپرست صدراعظم تیرونی ویلي و چې د دغه هلیکپټر عمله ټول ژوندي دي او له طالبانو سره یرغمل دي. تر دې وړاندې د ملداویا حکومت د امنیتي ملحوظاتو له کبله په دې اړه په رسنیو کې پر خبرو محدودیت لګولی و. په دې الوتکه کې ټول 21 تنه سپاره و چې 4 تنه یې وژل شوي او پاتې نور له طالبانو سره تر اوسه هم یرغمل دي. د فراه ولایت د فراه رود لوی لارې په اوږدو کې پرونۍ جګړه تر 2 ساعتونو وروسته له مرګ ژوبلې سره پای ته ورسېده. چارواکي وایي په دې جګړه کې 2 افغان سرتېري وژل شوي. د فراه والي محمد آصف ننګ ازادي راډیو ته وویل چې مقابل لوري ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. دا جګړه پرون سهار هغه مهال پیل شوه چې وسلوالو طالبانو په سیمه کې پر امنیتي پوستو برید وکړ. له طالبانو وایان قاري یوسف احمدي ویلي چې افغان ځواکونو ته ډېر مرګ ژوبله اړولې، خو افغان چارواکي دا ادعا ردوي. د افغانستان تر 19 کلونو لږ عمره کرکټ لوبغاړو د زیمبابوې تر 19 کلونو کمکیو لوبغاړو ته د 45 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا لوبه تېره ورځ په هند کې ترسره شوه. لومړی بیټنګ افغان لوبغاړو وکړ چې په ټاکلو 50 اوورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو 228 منډې جوړې کړې. د زیمبابوې لوبغاړي په 43 اوور کې د 192 منډو په جوړېدو وسوځېدل. ټاکل شوی ده چې د دواړو ټیمونو ترمنځ بله لوبه د جمعې په ورځ وشي.
ازادي راډیو
د امریکا متحده ایالات به د ملګرو ملتونو د هغه راپور له خپرېدو وروسته چې وایي تهران د ملګرو ملتونو له بندیزونو د سرغړونې په ترڅ کې د اټومي سروکو لیږدونکي مزایل ازمویلي دي، د ایران په وړاندې د سختو اقداماتو هڅه وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سامانتا پاور د برېټانیا، فرانسې او جرمني له استازو سره په ګډه د دغه راپور په اړه چې ایران د اکتوبر په 10مه د مزایل ازمویلي دي وویل چې متحده ایالات به په دې اړه د جدي اقدام هڅه وکړي. لبل خواد ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې پرون هغه دوسیه وتړلې چې ولسزې د هغو ادعاو په اړه څېړنه کوله چې ایران ګواکې د اټومي وسلې د جوړولو هڅه کوي. دا اقدام د هغه تړون له مخې شوی چې په جولای میاشت کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تهران او د نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ وشو. تر دې اقدام دوی اونۍ وړاندې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په یو راپور کې ویلي وو چې ایران یو وخت په پټه د اټومي وسلې د جوړولو پروګرام درلود. سپین مڼۍ وایي د سعودي عربستان په مشرۍ د څلور دیرشو هیوادونو د ائتلاف د مبارزې تمرکز به یوازې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې نه بلکې تر هغه به پراخوي. د سپین مڼۍ ویان جاش ارنست پرون په واشنگټن کې د سعودي عربستان د دغه نوښت په غبرګون کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د دغه نوي ائتلاف تمرکز به تر ډیره پر هغو افراطي او تروریستي ګواښونو وي چې د دغه ائتلاف ټولو غړو ته متوجه دی. جاش ارنست زیاته کړه چې دا به د داعش په وړاندې د امریکا په مشرۍ ائتلاف ځایناستی نه وي.
This is not a substitute or a replacement for the 65 member
دا د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د امریکا په مشرۍ د 15 شپېته هیوادونو د ائتلاف ځای ناستی نه دی چې د امریکا لخوا جوړ شوی دی. سعودي عربستان له دغه ائتلاف سره یو مهم مرسته کړې او موږ داسې انګیرو چې دوی به دې کار ته دوام ورکړي. سعودي عربستان پرون هغه پوځي ائتلاف اعلان کړ چې له څلور دیرشو عربي، افریقایي او آسیایي هیوادونو جوړ دی او وایي دا ائتلاف به په ټوله اسلامي نړۍ کې د تروریزم په وړاندې عملیات همغږي کوي چې په دې کې د عراق، سوریې، لیبیا، مصر او افغانستان نمونه اخیستل شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر تایید کړ چې د دسمبر په 13مه نیټه به په نیویارک کې د سوریې د بحران په اړه خبرې کیږي. لاوروف وایي پر هغو اقداماتو یو موافقه وشوه چې کولی شي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې لا ډېر همکاري او همغږي رامنځته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری موسکو ته په خپل سفر کې له ولسمشر پوتین سره تر خبرو وروسته پرون وویل چې متحده ایالات چمتو دي چې د داعش ډلې د له منځه وړلو په برخه کې له روسیې سره په ګډه کار وکړي. کری زیاته کړه چې له پوتین سره پر هغو ګډو هڅو سلا وشوه چې له مخې به یې په سوریه کې مخالفو ډلو ته د نیویارک په خبرو کې د ګډون بلنه ورکړي. خو کری وایي په دې خبرو کې به د اسلامي دولت ډلې او په القاعده پورې تړلې جبهه النصره جبهه شامل نه وي. د اروپایي شورا مشر ډونالد ټاسک وایي د اروپایي ټولنې مشران به د دسمبر په 13مه پر هغه وړاندیز بحث وکړي چې له مخې به یې د دغې ټولنې لخوا پر روسیې اقتصادي بندیزونه د نورو شپږو میاشتو لپاره غځیږي. ټاسک تایید کړه چې دا موضوع به په بروکسل کې د دغې ټولنې د سرمشریزې د دوهمې ورځې اجنډا وي که موافقه وشوه پر روسیې به په مالی برخه او هم د تیلو او پوځي سکتورونو کې بندیزونه د 2014 میلادي کال د جولای تر 1 دوام وکړي. دا بندیزونه د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا سیمې د الحاق له کبله پر روسیې لګول شوي دي. او په لاس انجلس کې ټول عمومي ښوونځي د سه شنبې په ورځ وروسته له هغې وتړل شول چې د یوه ښوونځي مشر د ایمیل له لارې ګواښ ترلاسه کړ. په دې سره داسې ویره رامنځته شوه چې ښایي د سن برنادینو برید ته ورته یو بل خونړی برید وشي. ویل کېږي په ټول لاس انجلس کې زر ښوونځي تړل شوي چې تر 6400 ډېرو زده کوونکو پکې درسونه ویل.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سنتیګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه منفي 3. په قندهار کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 1. په هرات کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه منفي 3. په مزار شریف کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه 1. په جلال آباد کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 8. په غزنی کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 4 او ټیټه منفي 8. په ګردیز کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه منفي 8. په بامیانو کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه منفي 13. او په بدخشان کې به هم آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 4 او ټیټه منفي 21.
ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2290 څپو سربېره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت وایي د روان میلادي کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی دی. د انتقالي عدالت ډله وایي له 2003 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د جنګي جرمونو 112 قضیې د جرمونو له نړیوالې محکمې سره ثبت شوي او حکومت باید دې ته زمینه برابره کړي چې دغه محکمه دغه دوسیې وڅېړي.
آی سی سی برزی که تحقیقاتشون شروع شوه اینا لازم دارن که وزارت خارجه افغانستان برزینا تسهیلات لازم را فراهم بکنند تا که عملا بین داخل افغانستان با وارد کار شوند.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو، دغه راز اوري چې د سوریې د بحران د هوایی د سوریې د بحران د هواري په مقصد د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر او د روسیې د ولسمشر او د دې هېواد د بهرنیو چارو د وزیر د خبرو په نتیجه کې یو ګډ دریز رامنځته شو. دغه راز د ژوند رنګونو یوه بله لړۍ هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خبروو. د امریکا دفاع وزارت وایي د روان میلادي کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی دی. دغه مسله په یو راپور کې د دفاع وزارت لخوا د امریکا کانګرس ته وړاندې شوې ده. بلخوا په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې داعش ډله هڅه کوي د افغانستان په ختیځ کې ځان ته یو سیمه ییز مرکز جوړ کړي. جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې.
د امریکا دفاع وزیر د هغه وخت کانګرس ته په خپل وروستي راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی او نامنی په ډیره دوده او د بهرنیو سرتیرو په کمیدو سره په هغه وخت کې د وسلوالو طالبانو بریدونو زور اخیستی دی. په راپور کې دا هم ویل شوی چې وسلوال طالبان وتوانېدل په روان میلادي کال کې داسې بریدونه وکړي چې په نتیجه کې د افغان ځواکونو تلفات ډیر سوه. راپور زیاتوي که څه هم افغان ځواکونه د متقابل ګزار لپاره لیوالتیا ښیي او د جګړې په ډګر کې له خپلو تیرو تیروتنو څخه زده کړې کوي، خو راپور کاږي چې د طالبانو مقاومت د افغانستان امنیتي وضعیت ګډوډ کړی او ځینې حساسې سیمې یې له خطر سره مخامخ کړي دي. امریکا متحده ایالات اوس مهال په افغانستان کې نظر او 800 سرتیر لري چې یو شمېر یې د تروریزم په وړاندې جګړه کې برخه اخلي. د امریکا دفاع وزارت لیکي د طالبانو مقاومت د امریکا په مشرۍ ائتلاف او هم افغان ځواکونو ته یو پرله پسې ګواښ بلل کیږي او هم د افغانستان خلک ګواښي. په راپور کې دا یادونه هم سوی چې په افغانستان کې د القاعده ډله هم فعالیت کوي، خو د دې ډلې د غړو د شمیر په اړه څه نه دی ویل سوی. دغه راپور د دې ترڅنګ په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د حضور یادونه هم کړې ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل په کابل کې له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د اسلامي دولت ډلې پلویان هڅه کوي د افغانستان په ختیځ ښار جلال آباد کې ځانته یو سیمه ییز مرکز جوړ کړي. دی وایي له دغو کسانو سره د عراق او سوریه څخه بهرني وسلوال یو ځای سوي دي. دغه امریکایي جنرال په خبره دا ډلې خوړي په سوریه او عراق کې د داعش له مشرانو سره اړیکې وساتي. د امریکا د دفاع وزارت تر راپور له مخې د 2015 کال د دوهمې نیمایي په اوږدو کې تر ټولو ناوړه ماته د طالبانو په لاس د کندوز ښار سقوط و، چې وروسته بیا افغان امنیتي ځواکونه د امریکایي قواوو په مرسته وتوانېدل دغه ښار بیرته په خپل کنټرول کې راولي. خو په دې ځای کې هم د یوې بشري تېروتنې په نتیجه کې د بې پولو ډاکترانو یو روغتون بمبار سو او د دې روغتون څو تنه کارکوونکي او ناروغان ووژل سوه.
و امریکا چې د امریکا دفاع وزارت وایي د روان میلادي کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی دی. پینتاګون د افغانستان امنیتي وضعیت په اړه راپور د امریکا کانګرس ته وړاندې کړی دی. د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې سناتورانو پرون وویل چې دغه وضعیت د اندېښنې وړ دی او که چیرې وسلوال طالبان بیا هم په افغانستان کې ناامنیو ته دوام ورکړي، دا به مسله به د 2014 کال کې هم تکرار شي او طالبان به په افغانستان په اکثرو سیمو کې د ناامنیو په زیاتولو سره بیا هم د افغانستان خلک له ستونزو سره مخامخ کړي. تاسو فکر کوئ چې آیا د افغانستان امنیتي وضعیت په رښتیا هم خراب شوی؟ په دې اړه کولی شئ چې موږ ته پیغامونه راواستوئ د افغان بیسي ماته سوه اتل شمیرې لارې.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میم؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواهمویده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د سهار و بجی او پندلس دقیقې دی یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا دفاع وزارت د امریکا کانګرس ته په یو استولي راپور کې ویلي دي چې د 2015 میلادي کال په دوهمه نیمه کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډېر خراب شوی دی. د مالداویا د هوایي چلن ادارې پرون تایید کړ چې د دوی د هغې هلیکپټر یو پیلوټ د طالبانو په ډزو وژل شوی و چې په نومبر کې په افغانستان کې طالبان تر واک لاندې سیمه کې بیړنۍ ناسته کړې وه. د فراه ولایت د فراه رود لویې لارې په اوږدو کې پرونۍ جګړه تر 2 ساعتونو وروسته له مرګ ژوبلې سره پای ته ورسېده. د امریکا متحده ایالات به د ملګرو ملتونو د هغه راپور له خپرېدو وروسته چې وایي تهران د ملګرو ملتونو له بندیزونو د سرغړونې په ترڅ کې د اټومي سروکې لیږدونکي مزایل ازمویلي دي د ایران په وړاندې د سختو اقداماتو هڅه وکړي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې پرون هغه دوسیې وتړلې چې یوه لسیزه یې د هغو ادعاو په اړه څېړنه کوله چې ایران ګواکې د اټومي وسلې د جوړولو هڅه کوي. پینمنې وایي د سعودي عربستان په مشرۍ د 4 هیوادونو د ائتلاف د مبارزې تمرکز به یوازې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې نه بلکې تر هغه به پراخوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر تایید کړ چې د دسمبر په 13 نیټه په نیویارک کې د سوریې د بحران په اړه خبرې کیږي. د اروپایي شورا مشر ډونالد تاسک وایي د اروپایي ټولنې مشران به د دسمبر په 13 پر هغه وړاندیز بحث وکړي چې له مخې به یې د دغه ټولنې لخوا پر روسیې اقتصادي بندیزونه د نورو شپږو میاشتو لپاره غځول کیږي. ازادي راډیو اوري او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. رضوان مراد ته به غوږ شو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې د هغه امریکایي سرتیري په اړه چې 15 کاله له طالبانو سره بندي و یو مقاله خپره کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي بوی بریګډال له خدمت څخه د تیښتې په جرم له کورټ مارشل یا پوځي محاکمې سره مخامخ ده. ورځپاڼه لیکي د امریکا د پوځ یو لوړ رتبه قومندان د دوشنبې په ورځ امر وکړ چې بوی بریګډال د پوځي خدمت څخه د تیښتې او په خطر کې د نورو سرتیرو د اچولو په جرم په پوځي محکمه کې محاکمه شي. بریګډال په 2009 کال کې د افغانستان په ختیځ کې خپل اډې و چې له عمله نور سرتیری اړ شول چې په دغه خطرناک سیمه کې د هغه د لټون لپاره پراخ عملیات وکړي. بریګډال د طالبانو لاسته ورغی او 15 کاله له دې ډلې سره زنداني و. نوموړی په 2014 کال کې له 5 طالب بندیانو سره چې په ګوانتانامو کې زنداني و تبادله شو. نیویارک ټایمز زیاتوي د جنرال رابرټ بی ابرام دا خبره چې بریګډال به په پوځي محکمه کې محاکمه شي دا احتمال لري چې نوموړی په عمر قید محکوم شي. امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان بیا په خپله تازه نشریه کې د دې سازمان د افغانستان د برخې د مسؤلې حوریه مصدق د فعالیتونو او نوموړي ته د بشري حقونو د یو بنسټ لخوا د جایزې ورکولو موضوع یاده کړې ده. حوریه مصدق د خپلو فعالیتونو او په افغانستان کې د بشري حقونو د راتلونکي په اړه د امنیسټي انټرنیشنل سازمان نشریه ته ویلي، زما ژوند له جګړې سره پیل شو. په 1993 کال کې زما له پیدایښت 2 کاله وروسته پخوانی شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل وکړ او دا هیواد د لسیزو په جګړو او شخړو کې ښکیل کړ. حوریه مصدق وایي، زه کله کله فکر کوم چې ما له کوچنیوالي راهیسې د بشر له حقونو څخه له سرغړونو او ظلمونو پرته بل څه نه دي لیدلي. د هغې په خبره همدا بې عدالتي د دې سبب شو چې د بشري حقونو په برخه کې فعالیت ته مخه کړي. حوریه مصدق وایي، هغه به هیڅکله د 1998 کال د اپریل 28 نیټه هیره نه کړي، په کوم ورځ چې د کمونستانو لخوا د ثور انقلاب وشو او د هغې په خبره زما ژوند د تل لپاره بدل کړ. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د افغانستان د برخې مسؤلې حوریه مصدق زیاتوي، پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغل او د هغې پر وړاندې د مجاهدینو چې سعودي، امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو ملاتړ کو، افغانستان د کورنۍ جګړې اور ته وغورځو. حوریه مصدق وایي، د جګړې دواړو غاړو له بشري حقونو پراخې سرغړونې وکړې او زیات ظلمونه هم ترسره کړل. نوموړی وایي، په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته هغه له پاکستان څخه بیرته هیواد ته ستنه شوه او د ژورنالیستې په توګه یې د بشري حقونو پر موضوع مستند رپورټونه جوړول. میرمن مصدق وایي، په 2006 او 2008 کلونو کې جنگ سالارانو پر دې او د دې پر کورنۍ څو ځله برید وکړ، خو دی بیا هم خپل فعالیت ته دوام ورکړ. هوریا مصدق ته چې اوس په لندن کې اوسیږي او افغانستان ته هم سفرونه کوي، په دې ورستیو کې د ارمان شهر په نوم بشري حقونو د یو بنسټ لخوا د افغانستان د سیمرخ بشري حقونو جایزه ورکړل شوې ده.
د انتقالي عدالت ډله وایي له 2003 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د جنګي جرمونو 112 قضیې د جرمونو له نړیوالې محکمې سره ثبت شوي دي او حکومت باید دې ته زمینه برابره کړي چې دغه محکمه دا دوسیې وڅېړي. د دې ډلې غړو پرون په کابل کې په یوې غونډه کې وویل چې په دې برخه کې د دوی لومړنۍ څېړنې د روان میلادي کال په پیل کې خپرې شوې، خو د څېړنو دوهم پړاوې باید په افغانستان کې دننه ترسره شي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
په افغانستان کې د جنګي جرمونو قضیه یوه له تودو بحثونو څخه ده چې تر اوسه ورته د ملي او نړیوالو بنسټونو لخوا رسیدګي نه ده شوې. د انتقالي عدالت ډله په افغانستان کې د جنګي جرمونو او بشري حقونو څخه د سرغړونو په زیاتېدو اندېښنه ښیي او له حکومت غواړي چې د کیفر نړیوالې محکمې ته دې افغانستان ته د راتګ اسانتیاوې برابرې کړي. د دې ډلې یو غړي احمد شجاع د سې شنبې په ورځ په کابل کې وویل چې څرنګه چې د جنګي جرمونو او د بشر د حقونو ځینې سرغړوونکي په افغان حکومت کې دندې لري، د همدې له امله دغې قضیې ته لازمه رسیدګي نه کیږي. خاغلی شجاع وویل د کیفر نړیواله محکمه له شاوخوا و میاشتو راهیسې هڅې کوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ورته افغانستان ته د راتګ اسانتیاوې برابرې کړي، خو د ده په خبره تر اوسه په دې هکله اقدام نه دی شوی.
آی سی سی برزی که تحقیقاتشون شروع شوه اینا لازم دارن که وزارت خارجه افغانستان
د دل لپاره چې د آی سی سی څېړنې پیل شي لازمه ګڼي چې د بهرنیو چارو وزارت ورته اسانتیاوې برابرې کړي سو افغانستان ته راشي او کار پیل کړي. له شاوخوا شپږو میاشتو راهیسې دوی دغه هڅه کوي خو اسانتیاوې ورته برابرې شوي نه دي. موږ غواړو چې د بهرنیو چارو وزارت دا کار وکړي چې د جزا نړیواله محکمه راشي او کار ته ادامه ورکړي.
د انتقالي عدالت ډله وایي چې په افغانستان کې جنګي جرایم د شوروي پوځونو د یرغل له ورځې پیل شوي وو چې د مجاهدینو او طالبانو په واکمنۍ کې هم دوام وموند، خو حکومتونه یې پر وړاندې ګام پورته نه کړ. بلخوا د افغانستان ولسي جرګې په 1915 کال کې د ملي پخلاینې په نامه یو منشور لاسلیک کړ چې له مخې په 2.5 لسیزو کې د افغانستان په جنګونو کې ښکېل افراد او ډلې له عدلي تعقیب څخه معافې اعلان شوې. خو د انتقالي عدالت د ډلې غړي وایي چې دوی هیڅکله هم جنګي مجرمین نه دي بخلي او ټولې باید ځواب ووایي. دوی د فرخوندې سوځول او په زابل، کندوز، میدان وردګو او داسې نور ولایتونو کې د خلکو وژل جرمونه وبلل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه یادې محکمې افغانستان ته د خپل راتګ په اړه له دې وزارت څخه کومه غوښتنه نه ده کړې. د دې وزارت وایاند شکیب مستغنی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وزارت امور خارجه تا به حال در این رابطه کدام نامه و یا
د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه کوم مکتوب نه دی ترلاسه کړی او نه دغه موضوع په مستقیمه توګه له دې وزارت سره شریکه شوې ده. که چیرې دغه موضوع په مستقیمه توګه د بهرنیو چارو وزارت له لارې له افغان حکومت سره مطرح شي په اړه به یې اقدام وشي.
پخوا تر دې د افغانستان ډیری خلکو او مدني ټولنو د دوی په ناستو او مظاهرو کې د جنګي مجرمینو محاکمه غوښتې ده. د دې هېواد مدني ټولنې یو ځل بیا له افغان حکومت او د کیفر له نړیوالې محکمې غواړي چې د جنګي مجرمینو له محاکمه کېدو سره دی د افغانستان د خلکو انتظار پای ته ورسوي. همدارنګه د انتقالي عدالت د ډلې غړي وایي چې که حکومت دغې قضیې ته اقدام ونه کړي د خلکو او حکومت ترمنځ به بې باوري زیاته شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه د سوریه او اوکراین د شخړو د هواري په برخه کې د ژمنې له کبله مننه وکړه. دوی پرون د په موسکو کې سره وکتل. د سوریه او اوکراین د شخړو او هم د داعش په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو یې خبرې وکړې. تفصیل د فریبا ظاهر پر راپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری مسکو ته د خپل سفر پر مهال ویل کله چې د اوږدو تاریخونو لرونکي ستر قدرتونه د ګډو انګیزو د موندلو لپاره په ګډه کار کوي ټوله نړۍ ګټه ترې پورته کولی سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال مسکو ته سفر کړی چې د امریکا او روسیې اړیکې د پخواني شوروي اتحاد تر ړنګېدو وروسته تر ټولو ناوړه حالت ته رسېدلې دي. جان کیری د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په خبرو کې دغه مذاکرات د ډیپلوماتیکې لارې د سوریې د کړکېچ ته هواري لپاره یو مهم پایله وباله. جان کری د روسیې ولسمشر ته وویل چې امریکا د دغو ستونزو د هواري په برخه کې د روسیې د ژمنو ستاینه کوي. دی زیاتوي دوی ستاسو څخه مننه کوم چې د بهرنیو چارو وزیر لاوروف په مشرۍ مو خپل ټیم زموږ د هڅو په اختیار کې راکړ. دا یوه ګټوره او همغږې هڅه بلل کېږي او د هغو لاسته راوړنو په اړه چې تر اوسه مو لرلی دي د پام وړ رول لري. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته وویل چې هیواد یې هڅه کوي په ګډه د جدي ستونزو د هواري لپاره حل لاره پیدا کړي. دوی وایي زه پوهېږم چې په پاریس کې زما او ولسمشر اوباما تر لیدو وروسته امریکایانو د ډیرو نړیوالو بحرانونو په اړه خپل وړاندیزونه او نظرونه وړاندې کړه، د سوریې د بحران په ګډون. نن تاسو د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر لاوروف سره مهمې خبرې درلودې. هغه د ټولو موضوعاتو او وړاندیزونو جزئیات چې ستاسو په نظر باید لا ډېر بحث ورباندې وسي ما ته راورسول. له ولسمشر پوتین سره تر لیدو دمخه جان کری د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې کړي او ویلي دي چې مسکو او واشنگټن په دې باور دي چې د داعش ډله چې د سوریې او عراق ځینې برخې په خپل کنټرول کې لري د ټولو لپاره او د هر هیواد لپاره ګواښ دی. دوی دا یوه تر ټولو ناوړه تروریستي ډله بولي چې د کری په خبره پر کلتور او تاریخ بریدونه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هیله وښوده چې مسکو ته د کری سفر به ګټور تمام سي. هغه ټینګار کوي چې د اسلامي دولت ډله یوازې په سوریې او عراق کې نه بلکې په افغانستان، لیبیا او یمن کې هم فعالیت لري. روسیه او امریکا د داعش په وړاندې مبارزې کې ګډ هدف لري، خو دریځونه یې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د برخلیک په اړه له یو بل څخه توپیر لري. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اوکراین د وضعیت په اړه له روسي مشرانو سره خبرې وکړې او په هغه هیواد کې د سولې د ټینګښت په برخه کې د منسک تړون عملي کېدل حتمي وبلل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي. ضیاءالحق له لشکرګاه لیکي د هلمند امنیتي وضعیت ډیر خراب دی. اخلاقي له میوند لیکي د هلمند، فراه، کندوز او بدخشان او په دې وروستیو کې د کندهار په هوایي ډګر حملو وښوده چې امنیت خراب نه دی بلکې دلته اور بل دی. عبدالهادي د هلمند له ولایت لیکي چې د هلمند د ولایت له مرکز پرته په دې ولایت ټولې ولسوالۍ ټولې سیمې طالبانو په لاس کې نږدې ده چې ولایت ته دوی هم راشي او علت هم دا بکفایته چارواکي دي. دغه راز نجیب الله ناصري له لغمان څخه لیکلي، امریکایان د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابېدو په پلمه غواړي خپل بقا ته ادامه ورکړي او د خیر په غونډې ورته کښېني. او سم په مکرې د ژوند رنګونو یوې بلې برخه ده.
د ژوند رنګونه
ایمان یزګل نوم ده، د زرشادي کلي یمه، د پغمان د ولسوالۍ یمه.
دغلته دغه قرغې خواته راغلی، دلته څه کې؟
دلته راغلی، دلته یو سړی د باغوان د نوم ملتان ده، هغه ویلی وای راشي دلته لږ واخه دی وای دا غوړې به
بیا تاسو پیسې درکې دي دغه خو پرې بولو
نه د دوه پیسې نه ورکې دا یې بل پردي دي.
تاسو بده ون چې کوی دغه چورې به
دا وسولې ته پیسې باندې اورو
نه بیا الته د دې ګټه څه ده؟ جاروګان تر جوړیږي که څنګه؟
نه دې نه جاروګان نه جوړیږي، څوک د سول لپاره وړي او څوک پیسې باندې اوري.
تاسو په پښو اوروي؟ نو کله چې په پښو دا وار کوي پښې ته څه ګټه ده؟
پښې ته دا ګټه ده چې پښه که پارچال ونه لري بس ولېږي.
ښه، او کدای ولري؟
او که پارچال ولري نه ولېږي.
د دې نه علاوه نور څه کار کوي؟
مکتب وایم.
څوم صنف کې؟
اتم کې.
اتم کې. نو نن خو رسمي ورځ ده، ته په رسمي ورځ باندې راغلی، دلته دغه وښو
پسې امتحان ته سبۍ تلی یم، امتحان مې ورکړه، بس ماسپښین تلم مدرسې ته. همې پلار ویلې وایځه چې لاړ شو دلته هغه ته.
نو سبا به د امتحان وي که نه؟
هو.
نو بیا به څنګه چل کې چې نن د سبا ته لپاره به درس نه لولي؟
شپې به بیا یو څه درس ولن.
نو بیا به د شپې ستا شي که نه؟
هو انشاءالله تعالی.
ډېره مننه.
داو د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده. خو آزادۍ رادیو سره ووسی بل خبري مجله زمو همکار احمد جعفر احمدی وړاندې کوي. مهرباني.
تشکر از شما آقای نوری. سلام، صبحتان بخیر. امیدوار هستم روز چهارشنبه خوش را آغاز کرده باشید. به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 خوش آمدید. پخش گزارش تازه پنتاگون در باره افغانستان. در این گزارش وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا آمده که وضعیت امنیتی افغانستان وخیم‌تر شده. همین موضوع را تا لحظات دیگر در صدر گزارش های این مجله خبری دنبال خواهیم کرد. نشریه های غربی را هم مرور می کنیم، اما پیش از همه خبرهای مهم امروز را بشنوید. درگیری در امتداد شاهراه فرارود پس از 12 ساعت پایان یافت. در یک بازی کرکت پرهیجان افغانستان زیمبابوه را شکست داد. و قصر سفید میگوید امریکا شاید در باره وضع تحریم های تازه بالای ایران غور کند. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید که در نیمه دوم سال 2015 وضعیت امنیتی افغانستان وخیم‌تر شده است. پنتاگون در یک گزارش که دیروز به کانگرس آمریکا پیشکش کرد، به این مسئله اشاره کرده است. در این گزارش آمده که از آغاز ماه جنوری سال جاری تا ماه نوامبر، تعداد تلفات در افغانستان نسبت به زمان مشابه 2014 تقریبا 27% افزایش را نشان می‌دهد. همزمان با این، جنرال جان کمبل، قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان دیروز گفت که گروه افراطی داعش اکنون در افغانستان فعال شده است. و افزود خارجی‌ها که از حمایت داعش برخوردارند، تلاش می‌کنند تا در ننگرهار برای خود مرکز بسازند و روابط خود با رهبران داعش در عراق و سوریه را تقویت کنند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. درگیری در امتداد شاهراه فرارود ولایت فرا پس از 12 ساعت پایان یافت. مقام ها می گویند در درگیری دیروز بیش از 15 شورشی و 2 سرباز افغان جان دادند. محمد آصف ننگ، والی فرا، در این مورد به رادیو آزادی بیشتر گفت. به اساس گزارش های ما بین 15 تا 17 تن از شورشیان کشته شدند. به 2 و یا 3 موتر ما خساره رسیده و از سوی ما هم یک تعداد افراد زخمی شدند. درگیری صبح دیروز پس از آن آغاز شد که طالبان مسلح بر پوسته های امنیتی در این منطقه حمله کردند. قاری یوسف احمدی، سخنگوی طالبان، گفته است که به نیروهای افغان تلفات زیاد وارد شده، اما مقام های افغان این ادعا را رد کردند. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان تیم کرکت زیر سن 19 سال زیمبابوه را با تفاوت 45 رنز شکست داد. این بازی دیروز در هند برگزار شد. کرکت بازان افغان نخست بیتینگ را انجام دادند. افغانستان در 5 اوور با از دست دادن 9 بازیکنش 237 رنز انجام داد. دیدار بعدی افغانستان و زیمبابوه به روز جمعه برگزار خواهد شد. یک سخنگوی قصر سفید میگوید که ایالات متحده آمریکا شاید درباره وضع تحریم‌های تازه بالای ایران غور کند. این سخن پس از آن صورت می‌گیرد که ایران یک راکت با قابلیت هسته‌ای را آزمایش کرد. متخصصین سازمان ملل متحد این کار ایران را تخطی از یک قطعنامه کلیدی خواندند. جاش ارنست، سخنگوی قصر سفید، دیروز گفت باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، از وضع تحریم‌های تازه بر ایران در پاسخ به این آزمایش راکتی ماه اکتبر پشتیبانی خواهد کرد، اما به گفته ارنست این کار فقط در صورت انجام خواهد شد که مقام‌های استخباراتی به این نتیجه برسند که این تحریم‌ها به نفع منافع ملی آمریکاست. قصر سفید میگوید تمرکز مبارزه ائتلاف جدید تحت رهبری عربستان سعودی تنها بر علیه گروه داعش نه بلکه فراتر از آن است. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید دیروز در واشنگتن به خبرنگاران همچنان گفت که تمرکز این ائتلاف روی تمام گروه های افراطی و تروریستی است که تهدید را متوجه کشورهای عضو این ائتلاف می سازند. و افزود که این ائتلاف متشکل از 34 کشور جانشین ائتلاف تحت رهبری آمریکا نخواهد بود. این یک بدیل یا جانشین ائتلاف 65 کشور نیست که آمریکا علیه داعش تشکیل داده. عربستان سعودی به این ائتلاف کمک بزرگ کرده و ما پیشنهاد میکنیم که همین کار را ادامه بدهد. عربستان سعودی دیروز این ائتلاف نظامی را اعلان کرد. و دونالد توسک رئیس شورای اروپا میگوید رهبران جامعه اروپا به روز جمعه در مورد پیشنهاد صحبت می کنند که بر اساس آن تحریم های اقتصادی علیه روسیه برای 6 ماه دیگر تمدید می شوند. توسک تایید کرد که این موضوع در اجندای روز دوم اجلاس سران کشورهای جامعه اروپا در بروکسل جا دارد. اگر در این مورد توافق حاصل شود، تحریم های اقتصادی و همچنان تحریم ها بر شبکه نفت روسیه تا 31 جولای 2016 ادامه خواهد یافت.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگرید در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 3. قندهار آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین منفی 1. هرات آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 3. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین 1. جلال آباد آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 6. غزنی آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 8. گردیز آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین منفی 6. بامیان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 18. و بدخشان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 21.
هفت و 37 دقیقه صبح به وقت کابل شد. در ادامه این مجله خبری، وزارت دفاع آمریکا از بدتر شدن وضعیت امنیتی در افغانستان خبر داده. شماری از افراد در ارتباط به قتل 8 عضو یک خانواده در ننگرهار دستگیر شدند.
دو تن در این ارتباط دستگیر شدند.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی می‌خواهد تا زمینه فعالیت محکمه کیفری بین المللی در افغانستان مساعد شود.
ICC برزی که تحقیقاتشون شروع شوه، اینا لازم دارن که وزارت خارجه افغانستان برز اینا تسهیلات لازم را فراهم بکنه تا که اینا عملا به این داخل افغانستان با وارد کار شوند.
مرور بر مطالب چاپ شده در نشریه های جهان. وزیر خارجه امریکا در دیدار با مقام های روسیه داعش را تهدید جدی برای تمام کشورها دانست. و از یک کودک کارگر پرسیده ایم که آرزویش چیست؟
پودر میزنن یا بوش میچاز چیزا میزنن مورا گنگس میکنه یا دل آدم نمیشه که یه فوتبال کنه.
سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. همان گونه که در خبرها هم گفتیم، وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا وضعیت امنیتی افغانستان را وخیمتر توصیف کرده. در یک گزارش این وزارت آمده که در نیمه دوم سال روان میلادی اوضاع امنیتی افغانستان بسیار بدتر شده. این گزارش دیروز به کانگرس آمریکا فرستاده شد. در گزارش دیگر چه گفته شده؟ سید سمی عباس در این مورد بیشتر میگوید.
وزارت دفاع آمریکا در گزارش اخیر خود به کنگره این کشور نوشته است که خشونت در افغانستان در حال افزایش است و با کاهش تعداد عساکر خارجی در افغانستان طالبان جسورتر شدند و شاید سعی کنند که خود را بیشتر متحرک نشان بدهند. در گزارش همچنان آمده است که مخالفین مسلح افغانستان در سال جاری توانستند چندین حمله مؤثر را انجام بدهند که در نتیجه آن تلفات سربازان افغان بلند رفت. در این گزارش همچنان آمده است هرچند خواه افغان برای مقابله تمایل نشان داده و از اشتباهات خود در جبهه جنگ می آموزند، اما مقاومت طالبان وضعیت امنیتی افغانستان را شکنن ساخته و مناطق حساس را به خطر روبرو کرده است. وزارت دفاع آمریکا همچنان نوشته است که خروج قوای محارب آمریکا از افغانستان و تبدیل ماموریت آنها به تعلیم و مشوره طالبان را جسورتر ساخته است. ایالات متحده هم اکنون 9800 سرباز در افغانستان دارد که یک تعداد آنها در جنگ علیه تروریسم سهم می‌گیرند. به نوشته وزارت دفاع آمریکا، مقاومت شورشیان که طالبان در صف اول آنها قرار دارند، تهدید پایدار برای قوای ائتلاف تحت رهبری آمریکا و قوای افغان به شمار می‌رود و همچنان آنها مردم افغانستان را هم به تهدید و خطر روبرو می‌سازند. در گزارش همچنان آمده است که گروه القاعده هم در افغانستان فعالیت دارد، ولی در مورد تعداد افراد این گروه که در افغانستان فعال می باشند ارقام داده نشده است. در گزارش وزارت دفاع آمریکا گفته می شود که گروه افراطی داعش هم در افغانستان فعالیت خود را نشان داده است. در این مورد قمندان عمومی قوای آمریکا و ناتو در افغانستان جنرال جان کمپل هم در صحبت با خبرگزاری اسوسییتد پرس در کابل سخن گفته است. با گفته جنرال کمپل، جنگجویان خارجی از سوریه و عراق که توسط گروه دولت اسلامی حمایت می شوند، سعی دارند در شهر جلال آباد برای خود مرکز بسازند. جنرال آمریکایی همچنان اظهار می دارد، علائمی وجود دارد که این گروه ها می خواهند ارتباطات خود را با رهبران داعش در سوریه و عراق هم تحکیم بخشند. نظر به گزارش وزارت دفاع آمریکا، بدترین شکست در جریان 6 ماه دوم سال جاری سقوط شهر کندز به دست طالبان بود، و قوای افغان بعداً توانستند این شهر را با کمک قوای آمریکایی دوباره تحت تصرف خود درآورند. ولی در اینجا هم در نتیجه اشتباه بشری یک شفاخانه دکتران بدون سرحد بمباردمان شد که چندین کارمند شفاخانه و مریضان در آن کشته شدند.
وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا وضعیت امنیتی افغانستان را وخیم‌تر توصیف کرده. گزارش بود از همکارم سید سمی عباس. چقدر موافق هستید؟ با شماره های تلفنی پیامگیر ما در این مورد پیام بفرستید. شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-7846-20-0742-21-12-41-38.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. دو تن در ارتباط به قتل 8 عضو یک خانواده در ولایت ننگرهار دستگیر شدند. این 8 نفر به شمول کودکان اخیراً در ولسوالی بهسود ننگرهار به شکل بسیار بی‌رحمانه کشته شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش از مقیم نایب.
5 کودک از 2 ماهه گرفته تا 5 ساله و 3 بزرگسال قربانیان این حادثه هستند. آنها از سوی افراد ناشناس که گفته می شود مهمانان این خانواده بودند به قتل رسیدند. مقامات محلی ننگرهار که 2 تن را به اتهام قتل این افراد بازداشت کردند می گویند که شورشیان طالب در این حادثه نقشه نداشتند. آنها می گویند این حادثه در منطقه قلعه میرزای ولسوالی بهسود در منزل محمد یوسف توری رخ داده است که 3 مهمان پس از صرف غذا بر اعضای خانواده حمله کرده، یوسف همسر، مادر و 5 عضو خانواده وی را با ضرب گلوله کشته و پس از خارج شدن از منزل دروازه را می بندند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت 2 تن در این ارتباط دستگیر شدند. معلومات ابتدایی که به دست رسیده میگویند که این 3 نفر دوست پدر خانواده بود، با او حسابات مالی و همچنان روابط نزدیک داشتند.
روابط درلوده.
همزمان با این سلیم خان قندوزی والی ننگرهار میگوید حادثه روز شنبه رخ داده و از تحقیقات برمی آید که اعضای خانواده هنگام صرف غذا مسموم شدند.
ابتدایی معلومات دستکاری چه صوت ورکور شوی مسموم شویدی؟
معلومات ابتدایی نشان می‌دهد که آنها نخست مسموم شده و پس از آن با ضرب گلوله به قتل رسیدند. در آشپزخانه نشان داده شده که برای این مهمانان غذای خوبی پخته شده است. هیئت مواد غذایی را با خود برای بررسی آوردند. در این حال فعالان مدنی و خبرنگاران در یک تجمع از مقامات حکومت خواستند تا مرتکبین این حادثه را مشخص و آنها را مجازات کنند.
مقیم نائب گزارش می‌داد رسیدیم به نیمه این مجله خبری، این هم فشرده خبرهای مهم. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا می‌گوید که در نیمه دوم سال 2015 وضعیت امنیتی افغانستان وخیم‌تر شده است. درگیری در امتداد شاهراه فراروده ولایت فرا پس از 12 ساعت پایان یافت. تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان تیم کرکت زیر سن 19 سال زیمبابوی را شکست داد. قصر سفید میگوید که امریکا شاید درباره وضع تحریم‌های تازه بالای ایران غور کند. این سخن پس از آن صورت می‌گیرد که ایران یک راکت با قابلیت هسته‌ای را آزمایش کرد. امریکا گفته است تمرکز مبارزه ائتلاف جدید تحت رهبری عربستان سعودی تنها بر علیه داعش نه بلکه فراتر از آن است. و رئیس شورای اروپا میگوید رهبران جامعه اروپا به روز جمعه در مورد پیشنهاد صحبت میکنند که بر اساس آن تحریم های اقتصادی علیه روسیه برای 6 ماه دیگر تمدید میشوند. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. پس از یک وقفه کوتاه مرور داریم بر مطالب چاپ شده در برای افغانستان در نشریه های جهان. رادیو آزادی. روزنامه نیویورک تایمز مطلب را درباره سرباز آمریکایی نشر کرده که 5 سال نزد طالبان زندانی بود. به نوشته روزنامه با برگدال به جرم فرار از خدمت با محاکمه نظامی مواجه است. روزنامه می نویسد یک کماندان ارشد اردوی آمریکا به روز دوشنبه دستور داد تا برگدال به جرم فرار از خدمت و به خطر انداختن جان دیگر سربازان در محکمه نظامی محاکمه شود. به نوشته روزنامه احتمال می رود برگدال به حبس ابد محکوم شود. با برگدال در سال 2009 میلادی از یک پایگاه در شرق افغانستان بیرون شد و به نوشته روزنامه این کار برگدال دیگر سربازان را مجبور ساخت تا عملیات گسترده را برای جستجوی او در این منطقه خطرناک راه اندازی کنند. برگدال به دست طالبان افتاد و 5 سال نزد طالبان زندانی بود. او در سال 2014 با 5 طالب که در زندان گوانتانامو زندانی بودند مبادله شد. نشریه سازمان عفو بین الملل مطلب را در مورد زندگی و فعالیت‌های حوری مصدق، محقق بخش افغانستان این سازمان نشر کرده است. خانم مصدق اخیراً جایزه بین المللی صلح سیمرغ را از سوی بنیاد آرمان شهر به دست آورد. به نوشته نشریه، او گفته که زندگیش با جنگ آغاز شده است. او افزوده است از زمانی که به دنیا آمده جز تخطی از حقوق بشر و ظلم شاهد چیز دیگری نبوده است. این فعال حقوق بشر گفته است به عدالتی ها سبب شد تا به فعالیت در بخش حقوق بشر روی بیاورد. به نوشته نشریه خانم مصدق میگوید حادثه انقلاب ثور از سوی کمونیست ها را هیچگاه فراموش نخواهد کرد، رویدادی که به باور او زندگیش را برای همیش تغییر داد. او می افزاید تهاجم شوروی سابق بر افغانستان و مقابله مجاهدین که از حمایت سعودی، آمریکا و دیگر کشورهای غربی برخوردار بودند، آتش جنگ داخلی را در افغانستان برافروختند. به نوشته نشریه خانم مصدق باور دارد که هر دو جناح درگیر حقوق بشر را به گونه گسترده نقض کردند و ظلمهای زیاد را بالای مردم روا داشتند. این محقق بخش افغانستان سازمان عفو بین الملل گفته است پس از سرنگونی رژیم طالبان در سال 2001 از پاکستان به افغانستان بازگشت و به عنوان خبرنگار گزارش‌های مستند را درباره حقوق بشر تهیه می‌کرد. به نوشته نشریه خانم مصدق گفته است در سال‌های 2006 و 2008 جنگ سالاران چند بار بلای خودش و خانواده‌اش حمله کردند و با وجود این هم به فعالیت خود ادامه داد. شنونده رادیو آزادی هستید. گروه هماهنگی عدالت انتقالی میگوید که از سال 2003 به این سو بیش از 110 قضیه جرایم جنگی در افغانستان در محکمه کیفری بین المللی ثبت شده. اعضای این گروه دیروز در یک نشست در کابل از حکومت خواستند تا زمینه فعالیت این محکمه را در افغانستان مساعد بسازد. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر از کابل.
گروه عدالت انتقالی جرایم جنگی و نقض حقوق بشر در افغانستان را نگران کننده می خواند و از حکومت این کشور می خواهد تا تسهیلات لازم را به محکمه کیفر بین المللی با منظور بررسی های بیشتر در این زمینه فراهم سازد. احمد شجاع یک تن از اعضای این گروه روز سه‌شنبه طی نشستی در کابل گفت به علت این که شماری از ناقضین حقوق بشر و افراد متهم به جرایم جنگی در دولت افغانستان حضور دارند به محکمه کیفر بین المللی اجازه تحقیق دادن نمی شود. آقای شجاع می گوید که محکمه کیفر بین المللی برای انجام تحقیق از 7 ماه به این سو خواهان تسهیلات لازم از سوی وزارت خارجه افغانستان شده، اما با گفته وی تا کنون این وزارت در مورد همکاری نکرده است.
ICC برای اینکه تحقیقشون شروع شود اینا لازم دارن که وزارت خارجه افغانستان برای اینا تسهیلات لازم را فراهم بکنه تا که اینا عملا به این داخل افغانستان با وارد کار شون. تا به حال 6 الی 7 ماه میشه که اینا از دولت افغانستان می خواهش را کردن. تا جایی که ما اطلاع داریم وزارت خارجه افغانستان تسهیلات لازم را که ندارن اقدام نکرده و ما خواستار از این هستیم که هر چیزی تر اقدام بکنن تا که محکمه جزایی بین المللی در افغانستان به و تحقیقاتشان ادامه بدن.
گروه عدالت انتقالی میگوید که موارد جرایم جنگی از زمان تجاوز شوروی سابق بر افغانستان تا جنگ‌های داخلی در زمان دولت مجاهدین طالبان و حتی در حکومت کنونی نیز ثبت شده، اما حکومت به دلایل مختلف و آن رسیدگی نکرده است. هرچند ولیسی جرگه افغانستان با تصویب منشور مصالحه و آشتی ملی در ماه دلوه سال 1985 خورشیدی تمام جناح‌های سیاسی و طرف‌های متخاصم که طی 2.5 دهه جنگ با هم درگیر بودند را از تعقیب عدلی و حقوقی معاف کرده است. محکمه کیفر بین‌المللی در آغاز سال جاری میلادی گزارش را بر نشر رسانید که در آن نام‌های برخی از افرادی که مرتکب قتل‌های گروهی و متهم به انواع جرایم جنگی و نقض حقوق بشر می باشند تذکر یافته است. در این حال شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان می گوید که تا حال از این وزارت خواست مبنی بر ایجاد سهولت برای بررسی موارد جرایم جنگی از سوی محکمه کیفر بین المللی مطرح نشده است.
وزارت امور خارجه تا به حال در این رابطه کدام نامه و یا یادداشتی دریافت نکرده. من هم این موضوع تا به حال مستقیما با وزارت امور خارجه در میان گذاشته شده. هرگاه این موضوع مستقیما با وزارت امور خارجه و از طریق وزارت امور خارجه با دولت جمهوری اسلامی افغانستان در میان گذاشته شده، بعد از آن در سطح دولت جمهوری اسلامی افغانستان نهادهای ذی‌سلاح در این زمینه تصمیم خواهند گرفت.
قبل از این راهپیمایی‌ها و نشست‌های زیادی از سوی فعالان مدنی و خانواده‌های قربانیان به هدف مجازات مجرمین جنگ در افغانستان صورت گرفت، اما تا حال به این خواست‌ها پاسخ مثبت دادن نشده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در دیدار با مقام‌های روسیه داعش را یک تهدید جدی برای تمام کشورها دانسته است. جان کری دیروز با رئیس جمهور روسیه و وزیر خارجه آن کشور در مسکو دیدار کرد. جزئیات بیشتر را از همکارم سید سمی عباس بشنوید.
وزیر خارجه آمریکا جان کری در جریان سفر خود به مسکو گفت زمانی که قدرت های بزرگ با تاریخ طولانی برای پیدا کردن انگیزه های مشترک کار می کنند، تمام جهان از آن منفعت می بردارد. وزیر خارجه امریکا در یک زمانی به مسکو سفر کرده است که رابط بین امریکا و روسیه بعد از سقوط شوروی سابق در بدترین حالت آن قرار دارد. جان کری در صحبت با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین این مذاکرات را یک آغاز مهم برای فراهم ساختن امکانات در حل دیپلماتیک بحران سوریه خواند. وزیر خارجه امریکا به رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین گفت امریکا از تعهد جدی روسیه برای حل این مشکلات قدردانی میکند. او به رهبر روسیه خطاب کرده اظهار داشت: تشکر از شما که تیم خود را تحت رهبری وزیر خارجه لاوروف در خدمت تلاش های ما گذاشتید. این یک تلاش مثمر و تشریک مساعی به شمار می رود و برای دستاوردهایی که تا حال داشته ایم نقش آن برازنده می باشد. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین هم در نوبت خود به وزیر خارجه امریکا گفت: شما می دانید که ما مشترکاً می خواهیم برای بحران های حاد رای حل پیدا کنیم. من می دانم که بعد از ملاقات من و رئیس جمهور با ما در پاریس امریکایی ها پیشنهادات و نظریات خود را در مورد بسیار بحران های جهان ارائه کردند، از جمله بحران سوریه. امروز شما مذاکرات مهم با وزیر خارجه روسیه لاوروف داشتید. او جزئیات پیشنهادات و موضوعاتی را که به نظر شما باید بحث بیشتر در مورد آنها صورت بگیرد به من رساند. در ملاقات با وزیر خارجه روسیه آقای کری گفت واشنگتن و مسکو به این نظرند که گروه داعش که بخشهای سوریه و عراق را تحت تصرف دارد برای همه و هر کشور تهدید می باشد. این گروه بدترین گروه تروریستی به شمار می رود، زیرا به گفته آقای کری این گروه بر فرهنگ، تاریخ و تمام نجابت حمله می کند. وزیر خارجه روسیه اظهار امید نمود که سفر جان کری به مسکو مثمر واقع خواهد شد. او همچنان تاکید نمود که گروه داعش تنها در سوریه و عراق فعال نیست، بلکه در افغانستان، لیبیا و یمن هم فعالیت دارد. روسیه و آمریکا در مبارزه علیه داعش هدف مشترک دارند، اما در موضوع سرنوشت رئیس جمهور سوریه بشار الاسد اختلاف نظر آنها جدی می باشد. وزیر خارجه آمریکا همچنان در مورد اوکراین با مقامات روسیه صحبت کرده و عملی شدن موافقت منسک را برای تامین صلح در اوکراین حتمی خوانده است.
سید سمی عباس گزارش می داد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
از هفت صبح تا هفت شام می توانید شنونده رادیو آزادی و از هفت شام تا هفت صبح شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.
رنگ های زندگی.
نومان هستم، سنفانی مکتب هستم، سنفانی بیک.
در کدام مکتب هستی نومان جان؟
در دقیقه بلخی.
در کدام منطقه زندگی میکنی؟
در روزه راولی.
کدام کسب و کارم یاد داری در پالی ازی که مکتب میدی؟
آه.
چی کاره یاد داری؟
در خرادی کار میکنم، خرادی های فلسکوری.
چی کاره را یاد داری در خرادی؟ مثلا چی جا میتونی خرادی کنی؟
ولدنگ هم میتونم، ماشین از این خرادی را خوردش هم میتونم.
خرادی چی را میگن؟
خرادی همی ماشین های کار که میکنن مردم، همی پایپ های اینوی یگان پای پای چوکنی که هست وارا جور میکنه، وارا میگن.
پدر چی کار میکنه؟
پدرم قصاب و تیلا داد پیش شد کار کردنم میتونه ایلایش کرد.
خب خودت چند ساله هستی؟
خودم 12 ساله.
خب کدام مضمون زیاد خوش داری؟ در کدام مضمون لایق هستی؟
مضمون و پشتو را خجارم کته داری.
داینده میخوای چی شوی؟
داینده میخوایم پیلوت شوم.
و همین قسم در کجا میایی بر ساتری و بازی که میخوایی تفریح کنی؟ در کجا تفریح میکنی؟
چمن میایم اکما.
وقتی که در چمن میایی اینجا بعض مردم هایی را ما میبینیم که نشستن بیکار هستن. کدام مردم ها هستن که اینجا شکر؟
پودری هاستن من خواه میکنم.
شما که اینجا بر فوتبال میایین در چمن و همین پودری ها شما را اذیت و آزار نمیکنن؟
میکنن.
از چی نگاه مثلا بر شما آزار اذیت میرسانن؟
پودر میزنن یا بوش میاشاز شزا میزنن، ما را گنگس میکنن یا هیچ فوتبال نمیشن.
خب شما تو شکایت نمیکنین بر کس که اینا را باید از میدان تفریحی بکشن؟ باید پودری ها اینجا جایش نباشن.
میکنیم، این اذیت میکنن دیگه، میکنن دل آدم نمیشه که یه فوتبال کنن.
وقتی که بر تفریح میایید چمن از فامیل اجازه میگیری؟
از فامیل ما اجازه میگیریم، میگم ما میریم چمن اگه دیگه قصدی میکنم پس میم.
تشکر از خودت، سلامت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا چند پیام را که از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان میسیم شماری از شنونده های ما به ما ارسال کردن میخوانیم. صدیق الله می نویسد که امنیت افغانستان با گذشت هر روز بدتر می شود. بسم الله نوشته که اگر حکومت افغانستان اقدام نکند، حضور داعش از ننگرهار به دیگر ولایات گسترش خواهد یافت. همچنان ماشاءالله فهیم می نویسد که حکومت افغانستان نباید بگذارد تا افراد مصالح غیر مسئول معادن را استخراج کنند. در همینجا رسیدیم به پایان این مجله خبری. در کمتر از